درنو اوریدونکو السلام علیکم. نن یک شنبه ده، د مریض دیار لسوه نه نیوی د اسد دولسم او د میلادی 2000 شلم د اگست دوهمه. لدی شیبه د آزادی رادیو خبرونه پیل شوه. په دې لومړی خبری مجله کې چې ز اسمت ساروانی د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم، د اوربند د دوام د غشتنو او نورو موضوعاتو تفصیل لري. لومړی د دې سات خبرونه. په افغانستان کې د ناتو غوښ ماموریت د تاوتریخوالي د کمیدا غوښتنه وکړه. د ملي امنیت ریاست وایي امنیتي ځواکونو د داعش یو مهم مشر وژلی، او د هند پولیسو د بې کیفیت الکولو د خرڅلاو په تور 15 تنه نیولی دي. د خبرونو تفصیل. په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ د غوښ ملاتړ ماموریت د تاوتریخوالي پر کمولو ټینګار وکړ. دغه ماموریت پرون ناوخته په ټویټر کې د لوی اختر د مبارکۍ ترڅنګ د افغان ځواکونو هغه حدسی ستایلي چې اوربند ته لار هواروي. غوڅ ملاتړ په خپل پیغام کې د تاوتریخوالي د دایمي کمولو او د مذاکرو د تعقیب غوښتنه کړې چې د دې ماموریت په باور بالاخره افغانان وکړی شي تلپاتې سوله ولري. سره له دې چې طالبانو او امریکا د فبروري په 9 په قطر کې موافقه لاسلیک کړه، په افغانستان کې د طالبانو تاوتریخوالی لا هم دوام لري. د افغانستان ولسمشر وایي په 40 ولایتونو کې د والی د مرستیالانو په توګه د ښځو د ګمارنې پروسه په 3 کې بشپړیږي. محمد اشرف غنی دا خبره پرون شنبه په سمنګان ولایت کې د ځایي اوسیدونکو یوې غونډې ته وکړه. ولس مشر غنی وویل د ګمارونو په دې پروسه کې د واسطو مخه نیول کیږي.
پروسه تعیین ماوینین زن در 34 ولایت
دی. وی په 40 ولایتونو کې د شزینه مرستیالانو د ټاکلو پروسه د شزو چارو وزارت د سیمه ایزو ارګانونو خپلواکي ادارې او اداري اصلاحاتو کمیسون لخوا روانه ده. هیڅوک له دولتي چارواکو، وکیلانو یا هم وتلیو شخصیتونو سره د اړیکو پر اساس نه ټاکل کیږي. د دې لپاره چې حق حقدار ته ورسیږي، که خدای کول د یو کمیسون لخوا د ټاکلو معیارونو له مخې دا پروسه په 3 کې بشپړی شي. د افغانستان حکومت تیره میاشت اعلان وکړ چې د ټولو ولایتونو لپاره به یوه ښځه د والی د مرستیالې په توګه وټاکل شي. حکومت دغه کار هدف په قدرت کې د ښځو شریکول او د اداري اصلاحاتو عملي کول شوولی. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي د داعش ډلې د خراسان څنګه هغه غړی وژلی چې د داعش په قصاب مشهور و. دغه ریاست پرون په یوه اعلامیه کې وویل اسدالله اورکزی چې د داعش د استخباراتو عمومي مسؤل و، په اصل کې د پاکستان د اورکزی ایجنسی د اخیل سیمې اوسیدونکی و. د ملي امنیت پر اساس دغه کس چې په اسدالله هم مشهور و په سیمه کې د داعش د ارتباطاتو مسؤلیت هم درلود. د ننګرهار مطبوعاتي دفتر بیا په یوه اعلامیه کې ویلي چې دغه کس پرون ماښام د جلال آباد په مولوي خالص فامیلوی کې وژل شوی دی. د ننګرهار چارواکي وایي په کوز کونړ ولسوالۍ کې له سیلاب ځپلو سره نقدي او نورې ضروري مرستې وشوې. پرون سهار په دې ولسوالۍ کې د سیلابونو په نتیجه کې 15 ماشومان او یو ښځه مړه شول. د والی ویاند عطاءالله خوګیانی پرون شنبه ناوخته آزادي رادیو ته وویل
د ننګرهار سرپرس والی په مشرۍ باندې د پیښو پر وړاندې چمتووالی کمیټه سیمې ته لاړه. زیانمنو کورنۍ سره نغدي مرستې هم ترسره شولې، او همداراز د لومړني توکي هغه هم د سرپنا په برخه کې او په نورو برخو کې د عمل ترسره شول.
په دغه سیلابونو کې د څلورو نورو ماشومانو د ټپي کېدو خبر هم ورکړی شوی دی. د والی ویاندوی په سیمه کې یوه ټیم ته دنده سپارل شوې چې د زیانونو د معلومولو لپاره سروي وکړي. د غزنی چارواکي وایي د دولت وسلوالو مخالفانو د اسمت الله سلام په نوم یو مدني فعال وژلی دی. د والی ویاندوی واحد الله جمعزاده د شنبې په ورځ آزادي رادیو ته وویل
یو مدنی فعال چې اسمت الله سلام نومې دو اندر ولسوالۍ خوځیو کلی ته چې یعنی خپل کلی ده، هماغه کلي ته پر لاره و. وسلوالو مخالفینو د لارې په اوږدو کې له موټر ښکته کړی ده، ماشومان هم ورسره و، په شهادت یې رسولی ده.
د دې پیښې مسؤلیت تر اوسه پورې کومې ډلې یا کوم کس په غاړه نه دی اخیستی. دا خبرونه له آزادي راډیو اوري. د هندوستان پولیس وایي 15 مشکوک کسان یې د بې کیفیت الکولو د خرڅولو په تور نیولی دي. د دغو الکولو د څښلو له کبله دا اونۍ لږ تر لږه نه شپیته کسان په پنجاب ایالت کې مړه شوي دي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې د پولیسو یو افسر روشن لال وویل د بې کیفیت الکولو د چلو له کبله د نه شپیته کسانو مړینه تایید شوې، خو ځایي رسنیو د مړو شمیر شپږ اتیا تنه ښودلی دی. د چرنوبل په نوم تلویزیونی سیریال د بریتانیا د سینما او تلویزیون اکاډمۍ جایزه وګټله. دغه سیریال د سکای تلویزیون لخوا په پنځو برخو کې د پخوانی شوروي اتحاد په دوران کې په اوکراین کې د 1988 میلادي کال د چرنوبل د اتمي بټې د غمیزې په اړه ده. بریتانیایي فلمي لوبغاړي جارت هارس په دغه سیریال کې د خپل غوره رول له کبله د شهو نرمند جایزه واخیسته. او روسی ډیپلوماټانو د روسیې د خصوصي پوزي شرکت واګنر له قراردادیانو سره د منسک په زندان کې وکتل. دغه کسان په بیلاروس کې د اگست پر 9 د ولسمشې تر پلان شوی ټاکنو مخکې د بې ثباتۍ د هڅو په تور نیول شوی دی. په منسک کې د روسیې د سفارت د کنسولګری غړیو د روسیې د خصوصي پوزي شرکت واګنر له درې دیش نیول شوی قراردادیانو سره وکتل. کرملین د دغه کسانو د خوشی کېدو غوښتنه کړې او د دوی نیول کېدلې غیر منطقي بللې دي. د کرملین ویندوی دیمیتری پیسکوف ویل دا ټول کسان د روسیې وګړي دي، خو اوکراین هم ویلي چې په نیول شویو کسانو کې د دوی وګړي هم شامل دي. واګنر ډله د روسیې یو ملیشه تنظیم دی چې ګمان کیږي یوګنی پریګویژن یې مشري کوي. د دې د روسیې یو بانفوزه شخصیت ګڼل کیږي چې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره نږدې اړیکې لري. تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اورید. ازادي رادیو خبرونه د سهار له او د ماښام تر او په منځنۍ صفه دولش پښنی وی او په یو شمېر شارونو کې په اف ام 3.5 صفه اوري. د رواني خبري مجلې په دوام کې اوري. نن د لوی اختر او اوربند دریم ورځ ده. ډیر خلک او مدني فعالان د اوربند غزيدو غوښتنه کوي.
که خلکو سره شکو خپل ولس سره شکو او د وژنو مخ نیسو، ښه خبره ده چې دا اوربند تمدید سي.
د ترین کوټ یو شمېر اوسیدونکو له حکومت د نشې موادو د خرڅلاو د مرکزونو د بندیدو غوښتنه کوي.
تاسو مو شکایتونه پراته دي ګوتی مور لګولې دي دا ټول خوش بیا موږ ګرځ بارو کړي یا د دولت باندې.
د افغانستان حکومت وایي د نامتو شاعر او لیکوال سلیمان لایق د تدفین لپاره تیاری نیولې.
حکومت په بشپړه توګه باندې د دې انتقال ته او د تدفین مراسمو ته چمتووالی لري. هم د اوس په حکومتي سطح باندې په یو کمیسیون باندې کار روان دي.
نور مسایل هم لرو. په نړیوالو مطبوعاتو کې د افغانستان مسلو ته کتنه کوو. رابشو لمړی موضوع ته. د افغانستان د ملي پخلاینې عالی شورا وایي د درې ورځني اوربند غزيدو په اړه له بیلابیلو خواو سره خبرې شوې دي. نن د لوی اختر په مناسبت د اعلان شوی اوربند دریم او وروستۍ ورځ ده، خو عام افغانان او مدني فعالان د اوربند اوشتېدو غوښتنه لري. د دې موضوع تفصیل صالح محمد صالح وړاندې کوي.
د ملي مصالحې عالی شورا وایي د روان درې ورځني اوربند د تمدید پر امکاناتو له بیلابیلو لوریو سره سلا مشورې سوي دي. نن د لوی اختر دریمه او په افغانستان کې د وسلولو طالبانو او حکومت ترمنځ د اعلان سوي اوربند دریمه ورځ ده. داسې ښکاري چې دغه اوربند له ځینو خلخل امنیتي پیښو سره رعایت سوی دی. د ملي مصالحې عالی شورا ویان فریدون خوزون پرون شنبه ازادي رادیو ته وویل دوی د اوربند غزيدو پر امکان له بیلابیلو اړخونو سره خبري درلوده.
د افغانستان د خلکو غوښتنه ده چې دا اوربند وغزي. په دې اړه موږ بحثونه هم کړی دي، هم له ډاکټر صاحب زلمی خلیل زاد سره خبري شوې دي او هم خپل منزل حکومت او نورو زی دخلم ادارو سره چې څنګه کې دی شي کله اوربند وغځي. چون دا افغانانو باور د سولې په پروسې زیاتېږي، نو دا به د اعتماد د فضا په جوړولو کې او د بین الافغاني مذاکراتو د پایل لپاره یو مهم ګام وي.
افغان حکومت او طالبانو د 2013 میلادي کال د کوچنی اختر په دروي ورځو او په تیر کوچنی اختر کې هم درې ورځنی اوربند اعلان کړی وو. او د روان لوی اختر په مناسبت طالبانو تیر سیشن به درې ورځنی اوربند اعلان کړ چې ګڼو سیاستوالو او سازمانونو یې هرکلی وکړ. د دغه اوربند پر غزیدو د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد تیره چهار شنبه له ولسمشر محمد اشرف غنی سره هم خبرې کړې دي. د عامو افغانانو ترڅنګ ځینې فعالان هم د وروستي اوربند چې نن درېمه ده د تمدید یا غزیدو غوښتنه لري. د سولې ولسی حرکت مشر اقبال خیبر په دې اړه پرون شنبه ازادي راډیو ته وویل:
که خلکو سره شکو خپل ولس سره شکو او د وژنو مخ نیسو ښه خبره دا ده چې دا اوربند تمدید سي. طالب دې پر خپل ځای ناشتي، حکومت دې پر خپل ځای ناشتي، یو دې د بل سیمې ته نه ورځي. عیناً لکه اوس چې روانه ده، په دې کې به د خلکو باور هم زیات سي او یو څو کسه به ژوندي پاتې سي چې سبا د دغه سولې خوند وویني او دغه سوله خپله په خپلو سترګو وګوري.
زبیح الله مجاهد چې ځان د وسلولو طالبانو ویان معرفي کوي وایي د دوی مشرانو د روان اوربند د تمدید په اړه لا کومه پریکړه نه ده کړې او که په دې اړه کوم پرمختګ کیږي دوی به له رسنیو سره دا موضوع شریکوي. د غزنی دوه اوسیدونکي د روان اوربند د غزیدو د دوام غوښتنه لري.
خیر محمد یم د غزنی ولایت اوسیدونکی یم. د اختر پراتک سره طالبانو اوربند اعلان کو، موږ ډیر څه خوشاله یو او موږ تم پیدا شوی دي چې سوله به راسي. موږ له طالبانو، له دولت او له ټولو ښکېلو اړخونو غواړو چې نور اوربند وغځوي، جګړه بنده کړي او ترڅو ټول ولس په سوله کې ژوند وکړي او دا زموږ لپاره نیکمرغي ده.
احمد لایم دی غزنی ولایت اوسیدونکی. د موږ هیله دا ده چې دغه اوربند د دایمي اوربند سبب وګرځي ترڅو ټول افغانان په یو آرام او دغسې محیط کې لکه د اختر ورځې دي اوس دغسې وضعیت کې دایمي ژوند په نصیب سي.
که څه هم له اختر یوه ورځ مخکې د لوګر په مرکز پل علم کې په یوه موټر بم چاودنې کې لسګونه کسان مړه او ټپیان شول او د اختر په لومړۍ ورځ په هرات کې به چاودنې څوارلس کسان ټپیان کړل، خو د دغو پیښو پړه طالبانو او نورو ډلو نه ده منلې. بلخوا طالب ویان زبیح الله مجاهد ادعا کړی چې دوی په هلمند کې د حکومت یوه حمله په شا تمبولې او له دې پرته د اوربند جریان ښه روان و. که څه هم ځینو فعالانو او عامو افغانانو د اعلان سوي درې ورځني اوربند د غزیدو او دایمي کېدو غوښتنه کړې ده، خو د افغانستان حکومت او طالبانو د دغه اوربند د تمدید په اړه رسما د کومې پریکړې اعلان نه دی کړی.
تاسې اوریدونکو څه تمه لرئ چې دولت او وسلوال طالبان به د اوربند د غزیدو پریکړه وکړي او کنه؟ که په دې اړه نظر لرئ د افغان بیسیم د تسواتل شمیرې له لارې راوستوئ. نشایانو نه یوازې خپل ژوند او روغتیا له خطر سره مخامخوي، بلکې نورو خلکو ته هم زیان اړوي. دا موضوع به د اروزګان په یوه راپور کې واورئ. له لنډې خبرتیا وروسته د نړۍ مطبوعاتو ته هم کتنه کوو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس په وګورو چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي. ایشیا ټایمز ورځپاڼې په امنیت کې د افغانستان د سرچینو پر رول لیکنه خبره کړې ده. په دې لیکنه کې لولو چې افغانستان یو غرنی هیواد دی، په خپله غېږ کې له لرغونو زمانو څخه ارزښتناک کانونه لري، خو د دغو کانونو د استخراج په برخه کې پرمختګ نه دی شوی. د افغانستان کانونو ته وروسته له دې چې د طالبانو رژیم وپرځول شو، د افغانستان حکومت او بهرنیانو توجه زیاته کړه. ایشیا ټایمز وایي په وروستیو دوو لسیزو کې د افغانستان حکومت هڅه کړې چې د نورو هیوادونو په مرسته د افغانستان تر مځکې لاندې سرچینې ومومي او استخراج کړي. د دې ورځپاڼې پر اساس د افغانستان د کانونو ارزښت تر یو تریلیون ډالرو یا تر دې څه زیات دی، خو د افغانستان حکومت وایي چې د کانونو ارزښت یې تر درې تریلیونو اوړي. د ایشیا ټایمز له لیکنې سره سم د افغانستان د طبیعي سرچینو په اړه معلومات او ارقام تر ډیره دقیق نه دي، بلکې عمومي دي، خو مهمه دا ده چې افغانستان مهم، متنوع او زیات قانون لري. د لیکنې د لیکوال په باور له یوه نظره د افغانستان طبیعي سرچینې افغانانو ته د اقتصادي سوکالۍ هیله خوړوي. دا سرچینې په عین حال کې د افغانستان له امنیت، سیاسي او کلتوري ودی او اقتصادي پرمختګ سره ډېره مرسته کولی شي، خو د قانونو استخراج په خپل امن چاپیریال ته اړتیا لري. په لیکنه کې په عین حال کې ویل شوی چې قانونه په اوتومات ډول د افغانستان د امنیت او پرمختګ سبب کېدای نشي او لبلې خوا سختریزی او تروریستي ډلې هڅه کوي چې پر قانونو تسلط ومومي. په تیرو دوو لسیزو کې طالبانو او نورو ډلو هڅه کړې چې هغه سیمې ونیسي چې قانون هلته شته او له دې درکه پیسې لاسته راوړي. نو پر دې اساس قانون عملا د بې ثباتۍ د ډېرېدو سبب شوی دی. د ایشیا ټایمز پر اساس د افغانستان د حکومت په نسبت تروریستي او جنایتکاري ډلې له قانونو ډېر عاید ترلاسه کوي چې له کبله یې د ناامنۍ اورته لمن وهل کیږي. ورځپاڼه په پای کې نتیجه اخلي چې که د افغانستان حکومت د قانونو د استخراج لپاره ښه ستراتیژي ولري، دا سرچینې په افغانستان کې د امنیت له ښه کېدو او د افغانانو له سوکالۍ سره مرسته کولی شي او کنه ناامني لا ډېروي. واشنگتن پوسټ او نیویارک ټایمز رسپانو د پنځشنبې په ماښام د افغان او پاکستاني سرحدي ځواکونو پر نشته لیکنې خبرې کړي چې په لړ کې دوړو خو ته مرشوب لی واوښته. دوړو رسپانو د افغان چارواکو په قول ویلي چې د پاکستاني ځواکونو د ډزو په نتیجه کې په سپین بولدا کلوسوالي کې 15 افغانان ووشل شول او لسکونه نور ژوبل شول. له دې پیښې وروسته پاکستان اعلان وکړ چې په دې نښته کې د پاکستان لور ته هم مرشوب لاوښته ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی د جمعې په ورځ وویل چې دا پیښه باید نه وای شوې. د ترین کوټ شار د هغې برخې اوسیدونکي چې نشه یي مواد پکې خرڅیږي وایي په نشو د روژدو کسانو لخوا د کورونو لوټل زیات شوی دی. دوی دا خبر هم کوي چې د روژدو کسانو شمیر څو برابره زیات شوی او دوی اړ دي چې اند ورځې لخوا خپل کورونه په پیره وساتي. په دې اړه له اورزګان څخه د اوسنۍ راډیو د خبريال شریف الله شرافت راپور واوري.
د ترینکوټ شار جنوب لویدیز لوري ته د توریسم چې د امنی کومندانی یا ولایت مقام څخه په شاوخوا 100 متره کې پروت ده او وسیدونکو اړ دي چې د شپې تر څنګ د ورځې هم پر خپل کورونو باندې پیرا وکړي. د ورځې ولس بجې دي. څلور دیرش کلن رحیم الله د خپل کور تر څنګ د یو زاړه توتونی ته ناست دی او شاوخوا سیمه څاري. کریم الله ازادي راوړي ته ویل چې د ورځې د کور څارنه ځکه کوي چې پر وړاندې ورځې په مخدره موادو روش د کسانو کور لوټلې دي. دیوای که هم په نشی تو کروش دی کسان په هر سیمه کې ستا خودل ته کې سبل دول ده. په دې سیمه کې چې هر لوري ته ګوري نو حتمان به په نشی تو کې روش دی کس تر سترګو کیږي، ځکه په دغه سیمه کې د نشی تو کو د پلورلو مرکزونه دي. کریم الله دغه راز ازادي راډیو ته ویل چې د هیروینو د دغه مرکزونو شمیر 15 او یا هم شپږو ته رسیږي چې په ښکارا هیروین او نور نشه یې توکي پلوري. سلطان محمد بیا دغه سیمې یو قومي مشر دی او دغلته د سبزی یو هټۍ هم لري. نوموړي ازادي راډیو ته ویل چې د نشه یې توکو د یادو مرکزونو په اړه یې په څو ځلي ولایت مقام او امنی کومندانۍ ته شکایتونه هم کړي او ورڅخه یې د تړلو غوښتنه هم کړې، خو وایي تر اوسه پورې چا غږ نه دی اورېدلی. دی وایي په دغه سیمه کې په نشه یي توکو روږدي کسانو دې حالات ته رسولي چې اړسوي خپل کورونه پرېږدي او نورو سیمو ته کډه سي.
ته زموږ شکایتونه پراته دي، ګوتې مور لګولې دي، دا ټوله خوښ بیا موږ ګرده باره وکړې یا د دولت بند کې دولت زموږ غږ نه دی رېدلې. کنه هغه لسونه وس موږ ته پراته دي، دولت هم مور کړي چې دا خلک بند کې یا ګر سره سرایونه ورونړي یا ګر سره کور ور وسوځي. ولې سودونی زور او طاقت نه لري چې وسه کور ور وسوځي یا ور املکه دلته د خپل فارې ته د غروینانو د لاس موږ نه ستولې خپل فارې.
سلطان محمد وای نه یوازې دا چې د متادینو څخه ستړی دي، بلکې ویره لري چې ماشومان په نشي تو کوروش دي نسی. دی وای په دغه ولایت کې د پخوا په پرتله په نشي تو کو دروش دي کسانو شمیر څو برابر زیات شوی دي چې لامل هم دغه د نشي تو کو د پلور مرکزونه دي.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
د نامتو افغان ادیب او سیاستوال سلیمان لایق د تدفین د مراسمو لپاره ځانګړی حکومتي کمیسن جوړی شي. د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت وایي فقید لایق تیر کال په کابل کې په یوه ځانمرګي برید کې ټپي شوی و او د همدې ټپونو له امله د جرمني په یوه روغتون کې سا ورکړه. په دې موضوع د خاطر پردیس راپور واوري.
نام تو افغان شاعر او لیکوال اکادمیسن سلیمان لایق د نوی کلونو په عمر د جرمنی د ماینز ښار په ورختون کې ومړ. د افغانستان اطلاعات او فرهنګ وزارت وی د سلیمان لایق د جنازې او خاورو ته د سپارن لپاره یو ځانګړی کمیسون جوړیږي. د دې وزارت وایان صابر مومند د شنبې پورس ازادي رادیو ته وویل
حکومت په بشپړ توګه باندې د دې انتقال ته او د تدفین مراسمو ته چمتواله لري. هم د اوس په حکومتي سطح باندې په یو کمیسون باندې کار روان دی چې د تدفین د مراسمو لپاره یو کمیسون جوړ شي.
د خاغلی مومند په خبره د سلیمان لایق کورنۍ تر اوسه نه ده تایید کړی چې د نوموړي جنازه به افغانستان ته راوړل کیږي کنه. له دې وړاندې د سلیمان لایق زوی غرزی لایق پر خپل فیسبوک پاڼه د خپل پلار مړینه تایید کړي خو افغانستان ته د جنازې د انتقال څه نه ویلي. دا چې د سلیمان لایق مړی به کله له جرمني افغانستان ته لیږدول کیږي مونږ د کورنۍ لغړو په دې اړه د معلوماتو په ترلاسه کولو کې بریالی نه شو. اکاډمیسن سلیمان لایق د 2019 کال په سپتمبر کې کابل کې ټپي کېدو راوروسته په جرمني کې تر درملنې لاندې و. ولسمشر محمد اشرف غنی په دې مناسبت د خوشحالۍ په پیغام کې لایق هغه شاعر کیسه لیکوال ناول لیکونکی او ادبي محقق بللی چې د افغانستان د فرهنګ د بډاینې لپاره مهم کارونه کړي او په تیرو شپږو لسیزو کې د یو ټولنیز فعال او سیاستوال په توګه په افغاني ټولنه کې اغیزمنه ونډه لرلې. د کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي استاد بریالی باجوړی ازادي رادیو ته وویل سلیمان لایق په پښتو دری ژبو د شیر سربیره د نثر یاد لیکوال هم و او په دې برخه کې ګڼ شمیر چاپ شوي آثار پرې خودل.
د شیرونو د خلکو په ذهنونو کې بیخي یاداش شو او د نثرونو د دې کیسې نو لایق د سیاست نه ډیر د باندې د ادب حاوی شو. یعنی په عوامو په حساب باندې ځکه چې کله د لایق نوم راځي سړی فکر کوي چې لایق یعنی شاعر، لایق یعنی کیسه لیکونکی، لایق یعنی ناول لیکونکی.
د کابل پوهنتون استاد پوهان لال پاچا ازمون له ازادي رادیو سره په خبرو کې د ارواښاد سلیمان لایق د ادبي پنځونو نورو هڅو په اړه داسې وایي.
د لایق علمي او هنري پوهه دا موږ لپاره د لارښود حیثیت لري. که پرنی قدمونه لایق نه اخیستی نن به موږ د شعر په ډګر کې دغه ځوانو شاعرانو په حساب ډېر څه نه لرلی. خو هغه قومونه ملتونه چې دغسې درنې سټې ترې ځي او شاته بیا څوک ونه لري هغه خوارېږي.
د ښاغلي آزمون په خبره د افغانستان په فرهنګي او ادبي برخه کې د لایق په شان سټه بیا نه تکرارېږي. که تکرار هم شي شاید پیړۍ پیړۍ وخت ونیسي.
د روسیې په خبروفس کې د پخوانی والی په ملاتړ د پرلپسې څلورمې اونۍ لپاره زرګونو کسانو مظاهره وکړه. په دې تړاو د روسیې د لری ختیز په ځینو نورو شهرونو کې هم مظاهره شوې دي. تفصیل صالح محمد صالح دراوروي.
د روسیې د لری ختیز په خبروفس ښار کې پرون شنبه له باراني هوا سره سره زرګونو کسانو مظاهره وکړه. دوی شعار ورکاوه ټول هیواد دې زموږ ملاتړ وکړي. دا څلرمه پر لپسې اونۍ د چید اونۍ په پای کې د خبروفسک د پخوانی والی سرګی پورګال په ملاتړ په دې شهر او د روسیې د لری ختیځ په نورو شهرونو کې مظاهره کیږي. سرګی پورګال د جولای میاشتې پر نهمه په دې تورونی ولسو چې د روسیې د تحقیقاتو کمیټې په حواله په 2004 او 2015 میلادي کلونو کې د ګڼو تجارانو په وژنه کې لاس درلود. دا نیونه د دې سبب سوه چې د دم ملاتړي لارو سړکونو ته په مظاهرو راووځي. دوی وایي چې دا پیښه سیاسي انګیزه لري. د مظاهرې یوې برخوالې چې په امنیتي دلایلو نه غواړي خپل نوم واخلي له ازادي راډیو سره په خبرو کې مرکزي حکومت ته په اشاره وویل
دوی موږ ته اهمیت نه راکوي، خپلې پښې په موږ پاکوي، زموږ انتخاب یې له منځه وړي او هڅه کوي چې د خپلې لوبې قانون پر موږ وتپي، خو موږ یې بس ردوو.
په خبروفس کې پرون مظاهره چانو په داسل کې چې سیمایز بیرغونه او شعارونه لیږدول د محلي حکومت د دفترونو لمخې د تیرېدو پر مهال یې د ازادي شعار ورکاوه. د شرولی چارواکي اټکل کوي چې په پرونی مظاهرو کې د ګډونوالو شمیر 3500 ته رسیدي، خو په ځینو محلي رسنیو کې دا شمیر تر 1000 زیات شول سوی دی. د مظاهرې ځینو برخوالو له واک څخه د ولسمشر ولادیمیر پوتین د لری کېدو شعار ورکاوه. ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګه په حواله پولیسو په پرونی مظاهرو کې چې په خبروپس کې وسوي مداخله نه دا کړې. د کومسو مولسک نا امور، ولادی وستوک او یوجنو سخالینسک په ګډون د لری ختیځ له نورو ښارونو هم د مظاهرو راپورونه ورکول سوي چې د خبروپس شارک پرتله د برخوالو شمیر یې کم شول سوی دی.
دا هم د دې خبری مجلې د مهمو خبرونو سرټکی. په افغانستان کې د ناتو غوڅ ماموریت د تاوتریخوالي د کمیدا غوښتنه وکړه. د ملي امنیت ریاست وایي امنیتي ځواکونو د داعش یو مهم مشر وژلی دی. د هند پولیسو د بې کیفیت الکولو د خرڅلاو په تور 15 تنه نیولی دي. او د چورنبل او د چورنبل په نوم تلویزیونی سیریال د بریتانیا د سینما او تلویزیون اکاډمۍ جایزه وګټله. اوس هم د ژوند رنګونه واورئ، ورپسې هم ستاسې ځینې پیغامونه لولم چې د افغان بیسیم د 1973 شمیرې له لارې مو راستولي.
د ژوند رنګونه
زمانم زهرا د کابل ولایت نه.
زهرا جان اختر دې مبارک شه.
ډیر ډیر مننه تاسو ته مبارک شه.
ښه زهرا جان، نن چې درې مورز د اختر د دوه ورځې د څنګه تیرې کړې؟
دوه ورځې مې ډیر ښه تیرې کړې. اما کراملانم بيبي کراملانم بلی بيبي کراملانم ډیر ساتم تیر شو.
اختر دې جام کنه؟
او ډیر مې جام ک، نه اما نه مې جام ک، کاکا نه مې جام ک، ماما نه مې جام ک، بيبي نه مې جام ک، بابا نه مې جام.
د اختر چې جام ک د پیسې بیا څه کوي؟
د پیسې مکتب ته کتابونه اخلم، کالی اخلم، باکس اخلم، ټیکره اخلم.
اوس مکتب رخصت نه ده؟
رخصت ده، وخت چې قرنطین خلاص شو بیا شروع کیږي مکتب.
لو اختر دې خوخیږي کوړکای؟
ډوړه مې خوخیږي. لو اختر مې په قرباني خوخیږي، وړکای اختر مې په روزه مې خوخی چې روزه خلاصيږي.
اته قرباني مو کړې وسه کال کنه؟
نه قربانی نه کړې و. بلار مې بیکار او وظیفه رخصت و او قرنطین و، قربانی نه وکړې.
کالی دې ماشاءالله نوی دې مبارک دې شکالی دې.
ډیر ډیر مننه. او دا مې د اختر کالی دې.
څنګه اختر کې چې ډیر خوښيږي چې بیګه؟
اختر کې مې ډیر خوښيږي چې لار شمه بيبي کرمې، او ډیر مخاخيږي چې لار شمه باندې سمیان سره مې اختر مبارکي وکم او خوشحالي وکم، مستي وکم او پیسې جمع کو. اختر مې د دې خاطر خوښيږي.
ډیر ښه. نو دوستان ته څه ویلري؟
دوستان ته دا ویلرم چې اختر په ورځ باید کم خوراک کی، او چې شیرینی چراوړه باید عملی وانه چي، کله چې ملمانه لاړل په پاره مې خپل شیرینی خوري.
او که چیرته لاړل؟
او که چیرته لاړل چورکان مې نه کوي.
ډیر مننه کړم.
تاسو نه مننه.
اوس هم هغه پیغامونه لولم چې د افغان بیسیم د 1973 شمیرې له لارې مو راستولی دي. او د اوربند په اړه مو نظر څرګند کړی. اکثره اوریدونکو د اوربند تمدید غوښتنه کړې، خو په عین حال کې اکثره نهیلي دي. سمیع الله د هلمند ولایت لیکي د اوربند نه غسی شي. تیمور جهانگیروال له کندهار ولایت لیکي له دواړو خواو نه هیله ده چې اوربند تمدید کړي، او ځکه چې دا د افغانانو د ژوند او بقا مسله ده. عبدالباقی له زابله لیکي دا د پاکستان په لاس کې دا چې اوربند تمدیدي شو کنه. مروه زخمی له کندهار لیکي اوربند ته خوشاله یو، مګر طالبان سوله نه کوي. دوی په دې تمه ناست چې امریکایان ووزي بیا به دوی پر افغانستان خپل ول کټینګوي. بشیر حبیب زایل ازری ولسوالی لیکي ک چیرته اوربند وغزیږي د افغانانو ترمنځ به خبرو ته لار هواره شي. احسان الله بتاش له کندهار لیکي ک اوربند وغزول شي دا به ستر ویاړ یو د طالبانو حکومت چارواکو لپاره به ولست ته نیکمرغي په برخه شي. حکمت الله تماس له نادالی ولسوالی لیکي روان اوربان د افغانانو په ژوند کې یو نوی بدلون و. طالبان باید افغانانو د آرامۍ لپاره روان اوربان تمدید کړي. خان محمد اسلامیار د هلمند له نادالی لیکي افغان حکومت او طالبان باید په روانونه کې د سولې خبري پیل کړي او د اوربان موده تمدید کړي. ګل زمان کمالزی د کونړ له مرکز لیکي د طالبانو مشران د پاکستان لاسپوڅې دي ځکه چې ک دوی د پاکستانی بندیانو د خلاصون غوښتنه کوي. بل اوریدونکو غلام سرور نه بيزوي لیکلي دي هله ده چې دواړه خواوې د خلکو غوښتنه ومني او اوربان ته دوام ورکړي. د ازادي رادیو خبرونه دوام لري. په اوس په هم جاوید نیمی بل خبری مجله وړاندې کړي.
تشکر سروان صاحب، خسته نباشید.